السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی لاند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړي غونډې پر مهال دی ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې د دې غونډې د دوه ونیو تیر دوه وروسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپلوي پاڼه خبره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي د سی 15 جمعیو اعلامیه کې سولې او ثبات د افغانستان د رسیدو لپاره د خوځو او جنو مذهبي او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد راتلونکي او مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د یوې داسې ټول شموله پروسی اړتیاي مهمه بلل شي د نورو شیانو ترڅنګ د حساب ورکونکو او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي د اعلامیه داسې مال خبريږي چې طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې افغانستان خاوره د نورو پر ضد لکارول خوندې ده او تر خوای د دوی حکومت هم همه شموله ده د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسوال وژل او دونو ریټه بیان کړي دي د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلسي سره د طالبانو پر بوستي برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خپرېدو د ازادي رادیو د پښتون په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ورکړي د افغانستان د پخوانی لوی درستیز او دفاع وزیر جنرال یاسین زیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد وسوالو ډرو ته چې د زنیو بریدونو مسولیت په غاړه اخلي د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالفتا بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړی دا خبر زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړی دا مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی او چې ګنې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بلل او د هیواد د جهاد لپاره د جنگیالیو تک منع کړی مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالفتا پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي د خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي دی پروګرام پر په یو ټوټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګندلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څول دې لارې خپل کورنۍ ته ویل کړي په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام پر اتم کې شپږ میاشتو کې یو میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د شمې په درشل کې لاړو کسانو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوې شمیرو لمخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر لنهوش اشاریه 2 میلیون څخه وخت لري او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د 4 سمبال صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی دا شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوي د لیک په جواب کې چې د 4 سمبال حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس د بیړنه د پکار شریف ویلی ک په دریو ورځو کې 4 سمبال صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دای شي مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري په افغانستان کې لوګدي وچکالۍ د خلکو شکایت
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکالۍ ده اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د اوشمیر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني تر دوه کلونو کې له رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو
د خسینه خبريالانو مشکلات لدی هم زیات دي تقریبا 50% خسینه خبريالانو دند له لاس ورکړی ده
یو شمېر نور مهم موضوعاتو به هم خبر شي ملتي امریکا
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کلیوی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي لبلې خو د ومدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لاپسې جوړ کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه په مراتب کم شوي دي تفصیل په دې راپور کې واوري
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نیمروز د خاشرو دی اوسیدونکو او بازګر اسد الله ازادي رډیو ته یو پیغام کې بده اړه ویلي
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچشوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو
افغانستان د اقليمي بدلونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي سره لدی چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو لدی چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي هغه ټولې د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تیره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغیزمن کړي د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني دغه امریکایي اساسو په اړه فیفا ته رسمي لیک استولای دی د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دم کړي په استرالیا کې دی فیفا تازه د دې وختنې په اړه څه ندی ویلي خو مخ یې د ورته وختونو په اړه مثبت ځواب نه ورکړی سفی الله استانګزی پرې راپور لري
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني سو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایساري خزیا او نجلۍ استازیتوب وکړي جمهوری غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارین لاهوت او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی په لیک کې د افغان خزو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استازیو فیفا ته ویلي کدا کار د فوټبال د ښکلي لوبي لپاره نشي کولای لکتر لګدې د هغه پیغام لپاره وکړي چې د نړۍ ګوډ ګوډ خزو اونجونو ته رسوي د 2023 کال اگست رئیس شت طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د خزو ملي ټیمونه باندي همدارس طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د خزو پر ورزش بندیز لګولای د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي د افغانستان ځینې فوټبالاران همدارس پرتګال انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال نړیوال فدراسیونه د افغان خزینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسیدو دی دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستان تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی ډیره خوشاله ده چې لمیاشتو میاشتو وروسته فوټبال کوي
بسیار په خاطر از مهم بود په خاطر کې دوباره ما تونستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوټبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها به خود مبارزه نمی کنیم بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای از اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم
د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکا
امریکایي استاذیو د لیک په اړه څه جواب نه دی ویلې. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جنو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په جواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانۍ لوبډل مشرې خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر اوزن یو پانګوالو سره کتلي. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلا مې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ورځ ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلې دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیې یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا للارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلې. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړي، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکوونکي هم اغیزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو تاړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، باورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لسونه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړ شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې ویل چې گزارش پلی شي تاسو غواړی چې یو څه درته وایي. نو استیدو ترانه نو ته خپل راته ویل چې ستاتن دې به کارن شي، طالبان وایي چې ستاتن دې کاري ستاتن دې به کارن شي، ټکرې دې باید پټ کې اته وختان خو دې څک چې دغه تندې دې باید داسې پټ کې چې دغه غوګونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو، وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشتې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه خبريالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوه کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا کار نه کوي او لدې مخ کې د بي پولې خبريالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوې. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوې شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په کارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لک تر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لک تر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه ورځ د 2023 کال د اگست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبريالانه چې د طالبانو لویرې غوړي نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لویرې غوړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت زیات کوشش کوي چې دوی پر تعدد لاندې نشي. کوشش کوي وايي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړی چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ یې زور نه خنسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
پا په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه خبریالان نیول شوی دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامه وی تر ډیره پوری چې د دینه راستنیو اوایت انټرنیشنل او یا دا برنامه په بل اسلا وای چې د کمپاین یو شرکتونو له خوا سپانسر وی چې هغه دغه اوایت رسنیو له لاس اور کړ.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدود شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونه بند کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لنډو او منځنیو څپو په پیوړی کولو سره له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته وګدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتہ همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سي اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو له خورا لویو لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 پوګدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډېرې خبريالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد هلمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ مدیریت دی او ډیر وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله هلمند یم چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو تلنډه کتنل.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پایل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغه کورونو ته پناه وړې وه. شکریه بل دغه میرمنو سره چې د طلاق اخیستو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب اهرات هم ولکه ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخو سویو افغانانو لپاره اعلان سوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمیر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پا پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځینې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتیو کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوه چې دوی 800 له سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون له مخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل سوي او د کډوالۍ پروګرام ته درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډ مهالو استوګنځویو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل، خو اوس دوی ته هم ویل سوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دنگ سلام علیکم ہیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. په دې خو د غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي او دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ په دې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ورسیږي. گلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس فورس والی د پتنی د کلیم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه د وایس خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده د سرياتي ولسوالي دي غرني ساحي دي مجاهدين هم غټ ستونزې دي عوام هم ستونزې ده کدا دې موږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرونه په دویمه انیمایي کې درته تانه څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه خبرو خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي ک رادیو کې مو سنځوي او زموږ موجونه نشي پیدا کولای پر پاڼه زموږه ژوندۍ واوري. خو د دې خبرونه تر خبرولو وړاندې به یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیستا. امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ وروسته د دې هیوادونو ترمنځ غډه اعلان خبره کړې. په دې اعلان کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوې ده. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړو، په اعلان کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لري څخه پاک وي، ته خو ځونجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلان کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې دې هم خبرې شوی چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، د افراطیت، د تر هغه لري د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خپل سیمې سره د طالبانو پر پوسی برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پرې اړه خبرونه دی خوده. د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته جهاد بنوم د جنگیالیو لیګل منه کړی. دا خبره زبیح الله مجاهد په نور رسنیو ته یو بیان کې کړی ده. مخکې ځنې یو پاکستانی رسنیو او ترخوا ځنې یو مهم چارواکو خبر ورکړو چې دنې طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي ل خپل نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپل کورنۍ تمویل کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوي شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ له خبري اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلی ک په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکار دی شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پر را سره وې او سم لژمنې سره سم تاندې څانګي اونې خبرونه واوري.
تاندې څانګي
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې وزوان لژوند خبرو چې ډیرو مرید کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نزد کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې د سبق وای، یعنی لږه سره د ذهنیت څوک چې سبق وای وخت ضایع کوي، هسي هغه بیا خپل کورنۍ ته خروزی نشي ګټلای، ځکه زمګ ډیری خلک چې دی هغه په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دي تنوي چې هغه دی اوس سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزال تکار کو او کورنۍ ته پیسې را لګا. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم چې زه باید حتمان زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه، یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کیدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د دا غو پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو هم دغه ژوري خبرې لزان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړي شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیر ځوانان د خواله رسنې هم له کتابونو لری کړی دي، کچیرې دا ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راخون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړې وکړای شي، او د خبره تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړمایند د دختونو زړه کتابچې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تر ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، کوست دې کتاب یو څو خې خبرې را سره شریک کړي.
زه به یو څو ژورلیدون هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړۍ ته د ختلو کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیر تر کته کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوا چې له نه هیلې دې را ګرځوي. موخه ته د رسیدن لارې اغزنې دي، کوي نزغمي نشي ورسېدې. او تر ټولو خوندور اېدا چې مثلا د وزوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچېری دې لګجور فکر پی وکړي، او دغه یو دوه کرخي ولولي، نو د ژوند ور بدلولای شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباکوي دي. ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زمګ ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وای تو درې پلانکای بسوي، تو درې خلک بسوي، خپلوان به میسوي. د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي، یا د په اړه باندې فکر کولای شي، یا د دې غتوان لري چې هغه کار وکړي شي، دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي. نو کچيري دغه شی وړي وړي خبرې د کتابونو کې ولولي، زه ډاډم چې د به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي، او خپل پریکړه په خپل کوي.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیانو موږ خپل ښه زده کړی وسه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نشي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به ته. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوو که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي خیغوي ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه سزده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو زی داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دي تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس مختلفو کورونې وي ته دنده به کتل هغه به هپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه د چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کما د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلق ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دیو مهربان پلار دی مهربان ګریف سپات باندې دوی سره وسم هته دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل او زلو دوی سره مرسته وکمه.
ډاکټر محسن حسن وای هغه زده کون کی چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی کلونو کې غو مخري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وای په کور کې 15 ماشومان دی په 15 کې درې درس نه وای دوی وای د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونی لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضا که چېرته دوی اضطراب ولري یا مور و پلاره وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډارېږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چېرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي په ټولنه کې کار وسي د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي که هغه په هر ټولګي کې وي په هره درجه کې وي باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې دي د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشهي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني، هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا وګر کوم موضوع سختي دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دی. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګر چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکۍ باندې ناستي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ وو که هغه مثبت اړخ وو. منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
نصیحتو ندی کوی راتا ای های های ای های های نصیحتو ندی کوی راتا کونیم غگو ندی کوی راتا نصیحتو ندی کوی راتا ستو ندی کوی راتا ای های های ای های های وارشی ستو ندی کوی راتا کونیم غگونا دی کوی راتا نصیحتو نا دی کوی راتا نصیحتو نا دی کوی اشارتونه دی کوي راتا هو اشارتونه دی کوي راتا کونیم غغنا دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای ہے 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 نصیحتونه دی کوي راتا